قدر من اريد ان اكون احترامنا وسلامنا من زستاسو كوربا بروس خان تاسو سلامونه احترامونه ستريم شو بخير غليبا نن خوشالیم چې تاسو سره نیخ پنیغه مونږه یعنی په ژوندۍ بڼه زمونږه خبرونه سلګي ډیر شروع شوې نورې به هم که خیر د وخت سره شروع شي نو ورو ورو د لاکډاون ختمیږي نننۍ چې کوم زمونږه خبرونه ده دې کې تاسو کولی شئ چې زمونږ د میلمنو د وړمبنۍ خبرونو وروسته بیا تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ ستاسو ټلیفونونه به مونږ واخلو راسره پکې اوسیږئ او نن موضوع دغه د پښتو پښتون د پښتنو خاوره نن زمونږ چې کومه موضوع ده هغه پښتو ادب دی په پښتو ادب باندې څومره کار شوی دی څومره کار پرې کیږي څوک څوک کوي په کوم قسم په کوم رنګ کې کوي نن به یو داسې برخه به د ادب راواخلو چې په هغې کې په هغې باندې په د بلوچستان پوهنتون چې کوم د ژبو او ادبیاتو د کلتور د پاکستاني مطالعاتو چې کوم مرکز دی بیا په دې کې د ژبو ادبیاتو او د کلتور استاذ دی هغې پروفیسر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب هغې زیار ویستلی دی هغې په دغه هغه باندې تحقیق کړی دی د هغې نه به اورو چې هغې څه کار کړی دی بیا د هغوی په کار باندې به زموږ سره میلمانه دي هغه هم په خپله استاذان دي پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب دی چې هغه ډین ادبیات دی هم په بلوچستان پوهنتون کې هغه هم راسره دی او بیا د پیښور په ایډورډس کالج کې د انګلیش ډپارټمنټ چې کوم مشر دی چیرمین دی او د پښتنو په ادب خبر دی یو استاد دی د هغې نظر به هم اخلو ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب د ټول نه اول خو رمبی خو زه پروفیسر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ته ستړی مشو په خیر راغلی ویم رفیقي صاحب په خیر
ډېر مننه جروس خان صاحب قدرمن اوسه او ټولو ستا همکارانو او اوریدونکو ټولو ته مینه سلامونه او احترامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام زموږ لخوا هم درته مینه او احترامونه پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب ډاکټر صاحب تاسو ستړی مشو په خیر راشئ مننه زمون لخوا هم درته احترامونه او مننه چې وخت مو راکړی دی زمونږ درېم میلمه چې هم په خپله استاد دی پروفیسر دی ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ او په خیر راشئ
ډېره مننه فاروق خان تاسو ته ډاکټر رفیق صاحب ډاکټر سیماب صاحب ته او د وایس اف امریکا څومره چې اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه
وعلیکم السلام ګران اردوونکو تاسو ته به راځو تاسو ټلیفون به اخلو خو لاول ورځو میلمنو ته او د ټولو په سر کې ورځو پروفیسر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب ته چې دوی څه کړي دي داسې مونږ ته نه یو خبر چې مونږ ته خبر شو او زمونږ اوریدونکو هم ته خبر شي ډاکټر رفیقي صاحب مایک تاسو په حواله
ډېر مننه خیر اوسې بس کوشش کوو چې د علم او ادب صنعت دا چې ارخونه راوسپړو چې په هغه باندې تر اوسه پورې د نویو څېړنو د اصولو مطابق کارونه لیږي سوي نو زما خو تر اوسه پورې تقریبا اردو فارسي انګریزي او پښتو کې یو پنځوس اثار الحمدلله چاپ شوي خو په دې کې شعري ټولګي او درې څلور دي او دا نور ټول تحقیقي شیان دي متون مې برابر کړی دي مختلف تدوینونه مې کړی دي او ورسره ورسره د ختی نسخو باندې کار کړی دي او هغه هم چاپ شوي دي الحمدلله او دا اورینټل سټډیز دا شرق شناسي یا دا شرقي ژبو چې کوم ساحه ده او بالخصوص د پښتنو په باب علمی ادبی چیرنی تحقیقات او د تاریخ د ژبې او ادبیاتو په اړه دغه شیان دي خو سمدلاسه دا اوس چې تاسو ما سره اړیکه نیولې ده دا پر ټول پښتنو زما په خیال یو زیری دی چې زما یو کتاب چې ما سره تر لاسه کولونو زیات وخت اخیستی وو دریاب په کوزه کې دغه دریاب په کوزه کې الحمدلله زما په ژوند کې دا دی چاپ شو او د پښتو اکاډمۍ کوټي چې کوم پنځوس کلن جشن ول منځول شلو د 2021 څخه جریان لري تر اوسه پورې دغه تقریبات دوام لري نو دغه پنځوس کلن جشن په مناسبت دغه تاریخي کتاب د پښتو اکاډمۍ کوټي لخوا په نوټ خونو کې په 5023 خونو کې چاپ شوی دی او په دې کې چې دی کړیا په کوزه کې چې د پښتو کتابي قاموس دی نه پیل راوخه تر 2021 میلادي یا 1400 لمریز کال پورې چې په پښتو کې څومره کتابونه ختم نسخې کشف شوي دي د دنیا په څومره آرشیوونو کې چې د پښتو ختی پانګه شتون لري هغه ټول په کې ځای پر ځای شوي دي او ورسره ورسره تر دغه مهاله پورې له پیله تر دغه مهاله پورې البته د زمان او مکان کید په دې کې بیا نسته په هند سیند افغانستان پاکستان د دنیا په کوم ګوټ کې چې د پښتو ژبې کوم کتاب چاپ شوی دی نو ما تر خپل وس کوشش کړی دی چې په دې قاموس کې ځای پر ځای کړم او د نوي چرنیز اصول مطابق دا وخت چې په غربي یا پرمختللې نړۍ کې د سواد یا د ذکري د لوړ ټکو البته مطابق چې کوم فیکلټیز دی او په هغه چې کوم سبجکټس وي کیږي نو تقریبا دغه څلور سوا څلور اتیا علوم او فنون کې دغه پښتو کتابونه د دریا په کوزه کې چې تقریبا شمیره تروشت سره کتابونه ترسیږي دا مې ټول په کې ځای پر ځای کړی دي کلاسیفیکیشن مې کړی دي په موضوعات کې ترتیب مې هغه ټول په کې راخیستی دي او کوشش مې کړی دي چې په دې کې نړیوالو ته د پښتو ژبې د علمي بډاینې کړوړه ورپکوته کړم چې په پښتو کې تر اوسه پورې زموږ علمي ورک څه شی دی که څه هم روسخان صاحب د دې څخه وړاندې شپږ کاله وړاندې په 2014 کې له کابل څخه زما یو دغه څېړنیز اثر د ویاړل په نوم چاپ شو او هغه لس ټکونه وه هغه کې ما کوشش کړی و چې د پښتنو علمي رجال راواخم نو تقریبا په هغه کې هم 22000 کسان ما کوشش کړی و ادیبان شاعران نثر لیکونکي او چاچی په پښتو کې هغه هم په دغه پیټرن و چې د زمان او مکان قید پکې نو چې چا په پښتو کې هر څه پر هر موضوع لیکلی و هغه ما په دفهرست کې د عربي فارسی او انګریزي د رجالو په مقابله کې د پښتنو د علمي رجالو د خدماتو د احاطې کولو کوشش کړی وو او په هغه کې 1200 زموږ پښتني ښځینه لیکوالې او شاعرانې وې 3500 نان پښتونز چې یعنې اورینټلیست د ختیځ پېژندونکي یا بلته په اسیا کې هندو سیک دا مختلف خلکو پښتو ته کوم کار کړی وو د دې کوشش مې کړی وو د دې هاته مې کړی وو نو دا
ډاکټر صاحب یو پوښتنه زین تر اله واغله چې تاسو په دې نور ژبو نمونه واغسل ذکر مو کو نو تاسو چې کوم خپل سره ټول کړی دی یوازې په پښتو ژبه چې څه چاپ شو کنه په دې نورو کې هم د پښتو په اړه باندې د پښتنو په اړه باندې د پښتو ادب په اړه باندې په نورو ژبو کې هم تاسو لسته درغلی نو هغه مو په کې هم شامل کړی
د روس خان صاحب دا خو به شي ماشاالله ډېر علمي بنیادی پښتنه دی وکړه دا ساحه ډېره پراخه ده پیخي ډېره پراخه ده چې په نورو ژبو کې البته دا غزما د څېړنې دویمه لړۍ ده هغه ته نیم تقریبا 50% کار تر اوسه کړی دی چې دا اوس دا زما د دې کار برخه ده هغه مې ځان ته کار ټاکلی دی په دې کې مې کوشش کړی دی یو 3-4% چې بيخي اړینی هغه کمی راخست دي مثلا که یا هغه بین اللسانی دي یعنی د پښتو سندي اشتراکات یا د پښتو اردو یا فارسی یا المانی یا نور انګلیزی سره چې د پښتو دا خو دا دي البته د پښتو پښتنو په باب چې په نورو ژبو دي هغه می تروس نه دي راخست دي په دې کې مطلق د پښتو په باب تر سره سوي کارونه د دې کې لري او کوشش می دا کړو چې نړیوالو ته دا باور ورکم چې پښتو د پښتنو خلاف چې بل خصوص دغه په درې څلور لسیزو کې کومه منظمه پروپاګاندا شوی ده چې دا ترورست دي دا د کرایې قاتلان دي دا د علم او ادب او فرهنګ لري خلک دي نو ما کوشش کړی دی چې په علمي بډاینه د پښتنو په دا کریا په کوزه کې د پښتنو د پښتو ژبې د علمي بډاینې جاج واخم او نړیوالو ته د نوو سیرنیزو اصولو په کچه یعنی دا باور ورکم چې پښتو یو علمي ژبه ده پښتانه د علم او ادب سره مینه لرونکي قام دی او په پښتو کې موږ د دومره علومو فنونو چې څلور سوه څلور اتیا سبجکټ رسیږي موږ دومره مواد لرو نو ما په دغه کچه او د پښتو د عربي فارسي او انګریزي په مقابله د دې ژبې د راپورټ کولو او د جوتولو یو منظم کوشش کړی دی چې بل فرض کچېری یونایټیډ نیشن یا یونسکو د جنوبي آسیا د ژبو کټګرایزیشن کوي نو موږ به په دلیل او ثبوت واغه تاسې منابع وړاندې کوو دغه چې په هغه کې مثلا په ویاړل کې دوه زره د کلم څښتنان په ساينټیفیک ریسرچ میتودولوژي او هر یو په حواله او په دغه دریا په کوزه کې بیا دا دومره کتابونه چې تقریبا 30 زره ته تعداد رسیږي دا ونړیوالو ته وړاندې کوو چې د دې ژبې د علمي بډاینې
اشکارندوی ثابت اوس باور شو ډاکټر سپتا پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب سپتا چې هغه د دې په کنټینټس باندې په دې کتاب کې په دې چې دومره دوی زیار وستل لري د کی س د سیدی چې اذان غړتیا لري او تاسو غنئ چې سنور پکار دی بیا دا چې تاسو د استاد په حساب باندې د پښتو ژبې د پښتو ادب سره سمره خلق بلد دی دا ټکی په سمره بدلږي سمره په خلګي ډاکټر صاحب سیماب صاحب تاسو ته مایک سپارم
مننه به صاحب اول څه تاسو شکریا ادا کوم تاسو د ریډیو شکریا ادا کوم چې زموږ د سیمې دا سی لیکوال چې هغه په پښتو کې ډېر ستر کار کړی دی دا د کتاب کې پام راوړاوي او هغه معرفي کوي اول چې کاویل چې په پښتو کې څومره کار دی خلک څومره په خبر دي تر دې په دې باندې تر ما ته څه پوهیږي ځکه چې کله میډیا سره موږ پیل کې چې خلک زموږ په کار باندې څومره خبر دي د ډاکټر رفیقی صاحب په حواله باندې یو خبره کوم یو مثال ورکوم چې ځینې خلک چې بیا غزان ته کار کوي ځینې بیا خان ته کار کوي د ډاکټر رفیقی صاحب د کار په حواله باندې په مجموعي او یو په مجموعي حواله د کار باندې د سرسری نظر چنده راځو دا کتاب ته کله چې په کور کې یو مشر راځي هغه ګوري چې په کور کې چیرې کوم ځای جوړول پکار دي چته دا کوم ځای ته خرڅه لګول پکار دي کوم ځای ته پنکه لګول پکار دي کوم ځای ته دا شی ضرورت دی نو هغه د کور د ضرورت مطابق راځي دا کار کوي ځینې خلک هغه دي چې هغه تخلیک کوي خو د ځان لپاره کوي ځینې خلک دا دغه لپاره کار کوي دا کار لپاره نو دا څه چې صاحب هغه سره دی په ټول پښتو عادت کې دا وخت چې ما بل داسې سره نه دی لیدلی چې هغه د دغه کار دارنګ کار کړی دا ځان باندې ښایي چې پر ذات باندې ښایي چې د کام د پاره د ژبې د پاره هغه کارونه کړی دي کوم کارونه چې د ژبې ته ضرورت لري د ژبې و لیکوالانو ته ضرورت لري او د راتلونکي سبا و اسکالرانو ته ضرورت لري دا کار واده په یالو لیکل هغه کار وو چې لکه د څه ذکر وو چې ډاکټر صاحب څه ذکر وو چې په هغه کې د کلم خاوندان معرفي کولو خلکو ته چې کلم خاوندان کم کار کړی دی دا دریا په کوزه کې چې کم کار دی دا کار په پښتو ادب کې تر اوسه پورې نه و شوی. که څه وي کوم داسې خال به شوی خو په موضوعاتي واله دا یو ارزښتناک اثر دی چې تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې داسې کار نه دی شوی. دین پوهنه، ساینس پوهنه، ټولنه پوهنه، ادب پوهنه او داسې نور پر دې موضوعات چې چا چا کار کړی دی، چا چا چې په پښتو کتاب لیکلی دی، هغه په دې کې ذکر شوی دی. د دې معنا دا ده که څوک په دین پوهنه باندې فرض کړه په اسلامیاتو کې راځي، فیل کوي، پی ایچ ډی کوي، یو بل تحقیقي مقاله لیکي، د هغوی دپاره دا ګوري چې زه به چا چا کتابونه لیکلي دي، نو د هغوی دپاره د دریاب دغه کتاب چې دی دا کاپي دی چې کم خلکو کم کار کړی دي، نو بیا نشان ورکوي، لار ورکوي چې دا ته لاړ شئ. خو دغه خبره بل چې په دې کې د کوم کار کړی دی او هغه کار چې ځانګړتیا لري، هغه د لیکوال په اړه معلومات دي. فرض کړه بهروز په اړه معلومات ورکړي چې بهروز کم کار کړی دي، کمی مقالې لیکلي دي او په کم موضوعاتو باندې لیکلي دي. یو خو دغه بل چې پر بهروز باندې کم کار شوی، د روز باندې څه لیکلي دي، ته د روز باندې کوم خلکو مقالې لیکلي دي، هغه هم راوړي دي. اوس تاسو د دې پر اندازا ولګوي چې پر یو شخصیت باندې کوم کار شوی دي او یو شخصیت کوم کار کړی دي، چې هغه کوم مقالې لیکلي دي. د یو موقع د فرض زکه دا خبره د موقع حواله زکه کوم چې څه د فونتو سره متعلق دي. د کیو ان فلوالو په سبق وايي هغه لپاره دا کار کوم چې هغه فل پیج دی. کله وخت ما پیج دی کول په 2015 کې زه په دغه کې لګیا او نو د کتابو ته رسیدلو امکان کم دی. نن دا شو چې د هر په هر لایبرری کې پوښتنه یو موکي کو غواړي چې پر موضوع باندې د غزل پر موضوع کار کول غواړي، د نظم پر موضوع کار کول غواړي، پر تنقید باندې کار کول غواړي، همدغه څه د ادب خبره کوم چې پر هر موضوع کار کول غواړي. هغه چې دا کتاب وګوري چې په افسانه باندې کار کوم، نو په افسانه باندې کوم کارونه سوي دي او چا چا کړی دي، صحیح ده؟ او هغه په کوم پیمانه باندې کړی دي، نو دا یو داسې اثر دی، داسې اثر دی چې د پښتو کتابیاتو انسایکلوپیډیا مستویلی شو. او زه په ډاکټر رفیقي صاحب شخصیت کوم دی، هغه چې په کومه زاویه وخت ادب ته ناست دی، دا زاویه دا ده چې دا د نورو د پښتو ژبه د نورو ژبو په سیالۍ کې درول غواړي. د نورو ژبو چې کوم علمي کارونه شوي دي، په نورو ژبو کې چې کوم دغه شوي دي، له دې څخه ښکاره کیږي چې دا ویژن د ویژنري څومره زیات دی. دوی د ځان د پاره، د کام د پاره یو داسې کار کول غواړي چې په راتلونکي کې به دا کام په دې باندې فخر کوي. که چیرې لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب خبره وکړه، که چیرې سبا څوک راځي بیروز راځي په دې باندې چې خبره کوي چې په پښتو کې څوک کتابونه چاپ شوی دي، پر کوم موضوعات باندې کوم کتابونه چاپ شوی دي. نو هغه ته هیڅ د ګوګل د سرچ ضرورت نشته چې حالت لاړ شي. هغه که صرف بدریا په دغه راواسي هغه وګوري، پر د پوهنه باندې پوښتنه کوي کوم کتابونه چاپ شي، پر ساينس کې کوم چاپ شي، پر طب کې کوم چاپ شي، او په ټولنه پوهنه کې کوم کتابونه چاپ شي، ادب او داسې نور کوم کتابونه چاپ شي، نو دا کتاب د کافي د ضرورت پر کې.
ډاکټر صاحب تاسو به را سره لږ سات پاتې شئ، د دین وړشن د ما اخلو بیا غینه رستو رازونو تاسو نه پوښتنه کوم که بیا تاسو نور وخت نه لرو. ډاکټر سیماب صاحب نو تاسو بیا کولای شئ چې موږ به درته بیا په مخه خو وایو را سره ترسو اوسې ګران اوریدونکو تاسو چرته زمو را سره اوسېږي وړشن د ما اخلو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
په دغه مرحله کې د مې وروستو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو په خیر راغلی وایم. د دې نه وړاندې تاسو ډاکټر سیماب صاحب خبرې اوریدي، پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب بلوچستان پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی، دین دی، استاد دی. بیا ادبیات سری په ادبیاتو کې بیا د پښتو ادب څومره مهم دی، پښتانه څومره په دې کې خپل زیار وباسي، خپل کړاو کوي. لکه څنګه چې نن میلمه دی ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، او هغه دومره کار کړی دی، دا زیار ویستلی دی، وایي چې زمانه لس کاله واخستل دی دی کار، خو په لس کاله کې به دوی هم سره ټول کړي وي، نو چې پښتانه هم د دغې نه خبر شي او د پښتنو بیا د خپل ادب سره د لیک لوست سره څومره علاقه ده، په دې باندې به هم پښتنې کوو. مونږ خو اورو چې خلک دا وایي، بلکې په تېره یوه خپرونه کې راسره د پېښور نه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب ملګری شوی وو، او هغه هم په د پښتو چې کوم هغه فیسټیول جوړ شوی وو، هغه چې کوم یو میله وه، د ادبي میله وه په پېښور کې، د هغې کې هغې ګډون هم وه، او په هغې کې بیا د خلکو په ګډون باندې هغې دا وایي چې زه خو د نوي نسل نه، د نوي کل نه ډېر زیات خوشحاله شوم، دا الکان جنکی چې راځي په دې سټالونو باندې کتابونو ته په مختلفو سیزونو باندې په موضوعاتو باندې خبرې کوي، دا کوي هغه کوي، خو دا به د یو استاد په حیث باندې راته هم زمونږ نن میلمانه چې دي هغې راته ووایي. خو ډاکټر صاحب سیماب صاحب، تاسو د استاد په حیث باندې دغلته چې ادبیات ښایي، نو په ادبیاتو کې بیا د پښتو ادب او په د پښتو ادب بیا ځکه چې خلک سبق وایي نو ځان ته سروزګار دپاره یو ډیګري اخلي، په پښتو کې که څوک ډیګري واخلي مثال په طور یا دغه سبق ووایي، نو که زمونږ په شانتې ورته یو دغه میلاو شول او ژرنلزم یې کړی و، خو خپله ژبه مورنۍ ژبه ده، نو هر چا ته ورځي. البته دغه حواله باندې یو بیا بیا دا ده چې د پښتو په ادب کې په املا باندې ډېرې لانجې مانجې دي، نو تاسو هم په خپل نظر راته ووایئ. ډاکټر صاحب
د لانجو خبره و لانجه مارو ته پیدو، زه به دا خبره دا درته وکړم چې کومه خبره تا وکړه چې په پښتو کې په څوک دغه ترلاسه کوي، ډیګري ترلاسه کوي، دا هغه څومره سکوپ دی که چا جرنالیزم کړی وي، نو خو لار به ورته میلال سخي بله نشته. زما په خیال زه لږ خاطر د تاسو په څنګ کې یو نظر لرم. هغه نظر دا دی چې چیرې زموږ مقتدر خلک، زموږ هغه خلک چې اقتدار کې دي، زموږ هغه خلک چې هغه ترځای په جګړه رسیږي، نو دا خبره بیخي دغه زموږ چې کوم دغه د پښتو چې کوم لوستونکي دي، ډیګري لرونکي دي، دا هغه د ستونزو به حل شي، څنګه به حل شي؟ زه مثال در کوم، زموږ په بلوچستان ایالت کې چې کوم سکولونه دي، په هغه کې په لسم جماعت کې د پښتو سبجکټ شته، د پښتو سبجکټ هغه موجود دی. په کالج کې کوم چې انټر کالج دی، هغه کې د پښتو سبجکټ شته. په ډیګري کې په ډیګري کالج کې هم د پښتو سبجکټ شته، خو بدبختانه دا څه وی دي چې صرف پر ډیګري کالج باندې استاد ورکول شوی دی چې هغه پښتو ورته وایي. کچيري زموږ هغه خلک، زموږ هغه سیاسي نمائندگان چې هغه په اسمبلی کې زموږ نمائندګي کوي، د پښتو ژبې نمائندګي کوي، یا د پښتانه نمائندګي کوي، که چېرې هغه دغه راپور ته دا خبر ما څو ځله په انټرنیټ کې کړی ده چې په لسم کې سبجکټ شته، بدبختانه استاد یې نشته ویلي، داسوال بس تاسو میډیا هم راپور ته کوي، او هغه خلک هم دغه کوي، دا خلک په دغه کې واخلي چې دا په کورس موجود دی، سلیبس موجود دی، استاد یې ویلی نشته، داسې ام دلی کې ډیرو سب چې په سکول کې دی سبجکټ یې استاد دی نه، انګلیش سبجکټ په ویل کې په انګلیش استاد دی نه، اسلامیات په ویل کې په اسلامیات استاد دی نه، کچيري په دغه دنیا باندې کار وکړي، نو زما خیال دا دی چې دغه پښتو چې ده دا یو ځای خپل ځان ورسوي. ما خبره وایم، خبره دا ده څومره مسؤلیتي ادارې دي، لکه تاسو کار پکې کوي، دلته ډېرې زیاتې مسؤلیتي ادارې شته چې هغه کولی شي چې پښتانه و دې خواته توجه ورکړي، نو دا دغه پر مخ باندې وړلی شي، موږ دغه ته خوشبینه یو چې دا کار موږ وکړو، خو د دې لپاره د کار ضرورت دی، د دې لپاره د داسې خلکو ضرورت دی لکه ډاکټر رفیقي صاحب. د ډاکټر رفیقي صاحب مثال زه ځکه ورکوم چې هغه په ادب کې دغه کار وکړي چې دغه ضرورت دی، زموږ هغه خلک چې هغه په اړه دا فرض بیرو د میډیا له لارې دا کار کولای شي، یو بل سیاست مدار اسمبلی کې دا اسمبلی له لارې دا کار کولای شي، چې پښتنو ته چیرې چیرې پښتو ته چیرې چیرې ضرورت دی، دا څه نه چې دغه کار به دا کار به وي، دغه به پښتانه د نړۍ و مخ ته را دغه کې، زموږ د پښتنو سره چې کومه خلا پر اوسه پورې پېښه شوې ده، هغه دا ده حکومتي سطح باندې د دې ته توجه نه دی ورکول شوی، کچیر ورکول سره د دمو شختله به غوري موږ به غوري کړی ته موږ هغه شمه در ټول چې موږ چې ستنو مزه به غوري ما ماکسم دغه دی سړی هغه ته باندې به غوري کړی ته چې دا خپل دغه وکی نو زما په خیال زه په دې باندې دا د غور کوم پاتې شو د الا مسله چې مشکل خبره کوله دی الا مسله د باړه غلې الا باندې فیصله راځي لګي هغه څه دی په هغه کې هیڅ کوم اختلافات دي هغه په ډیر آسان حل کېدای شي کچیر یو سړی راولاړیږي د اکیډمي او د ادارې له لارې پر علاقایي ساته باندې خبره کوي پاتې کې کچیر دا خان دا چې زفاله چې پښتو او ژبه یا لیکدود او یا دا ویوالي په دوزمه نو په کار باندې چې هغه پر نړیواله ساته باندې کار وکړي د دې زموږ په سویلې پښتنو په کې د دې یو د ډاکټر رفیقي صاحب هم ورکړي زموږ ګورنر صاحب موږ ته وویل چې یار پر دغه باندې موږ کار کول غواړو پر دا ایلا باندې نو یو مسله را ده زموږ لیکوالانو ټول چې دا زموږ اختیار نه دی موږ لا نه شو کولای چې دا یو ټکی یا دوری کو یا دوری کو ځکه چې پښتو کې د افغانستان د خیبر پښتونخوا چیرې چیرې دا ګرد سره ګرځي که چیرې دا ګرد علما دا ګرد پر دانشوران پر خبره باندې متفق نشي نو موږ نه شو کولای چې د ملا املا د ستونزې په خپل سر باندې حل کړو که چیرې یو اداره په خپل سر راپورته کړي او هغه د مخصوصې علاقې لپاره کار کوي هغه پر ځای د دې چې والی تولار سي هغه نور انتشار کوي په دې اړه زما دانه ده
یو پښتنه لنډه پښتنه کوم در املات چې ګورو نو په کار نه چې عجیب مونږ دی پښتنو ته اسانه کو زمون ټول دانشوران ژبپوهان او چې څوک په دغه کې تحقیق کوونکی دي او کنه مونږ په لهجو پسې ټکی جوړ کو او هغه نورم دغه یعنی ګنګس کو د خپل نوې کول په خصوصي توګه
د دې کوزا استاد خبرې په اصول کې فل اتفاق لرم جبته د اسامي وقته وړې نو خلک د کبلې که جبته د مشکل وقته وړې نو جبته د اته بیا د رچی زه یو مثال در کوم چې خلک لګیا دي او چې موږ کوشش کوو چې پښتو سچکو د پښتو د سچکولو تاوان په دې کې دی په افغانستان کې یو لیکوال ناشتي او موبایل ته یو نمبر کوي په خیبر پښتونخوا کې ناشتي بل نمبر کوي په سویل پښتونخوا کې ناشتي مرکزیت نشته مرکزیت نشته نو ځکه موږ دا نه شو کولای کوم چې را روان دي باید موږ دا چې به دروازه خلاص کړو دا ځکه چې څه علوم را روان دي شاند روان دي هغه لار ورکو چې به په دې غنی کې چې به په دې باندې لمري چې به هغه وخت لري چې په لار ور باندې باندې کې په علوم دروازه ور باندې باندې کې په اصلاحات ته نو شان دروازه ور باندې باندې کې نو دا چې به مري که زه وایم چې ز څه دې تک شنم چې څه څه شکم او جبه غرامه کوم نو دا جبه څه د خلک لاستا خبره ده چې د خلک شاته کې یو سړی د په داس ماحول کې تعلیم ترلاسه کړی دی چې هغه په سکول کې اردو ده یا په فارسی د فارسی لاره دغه دغه کړی دی نو کچیر واغه ته لږی دی دغه ته په سید خپل ځای پر ځای نو کوشش وکړه چې هغه د پار اسانیان جوړ کړي چې دایي شانه راولې چې مداخله خواته راولې د پښتو خواته راولې د پښتو ځینې شان څه ځینې سره کوم نن که ځان چې یاره زغره کرا ژوند وکړم د شانه ژوند وکړم نو زه د بشي به سره دغه کوم او تاوان درسم ځکه چې د پرمختګ کې کلچر پرمختګ کی دا د جمهور شکل باید دی چې نن د ویډیو په جنم چې نن نو د داشان د دغه کار کوي د میډیا کار کوي نو زه به کوشش کوم چې د میډیا سره په سم او شاته راځم کله زما نو شاته به پاتې کیږي
تر څو دې رضایت مننه کومه چې وخت مراکو خدای دې ژوند مبارک بیا به خیری په نورو ناستو کې به خیری تاسو وخت راکوي خوشاله اوسئ غیزه کې تاسو مسرورت
دا به عزت وکړه خدای دې چې اول دا زو تاسو شکریا دا کوم د ډاکټر رفیقي صاحب حوالہ یو خبره کوم چې دا یو داسې شخصیت خدای پاک د سویلې پښتنې په پخ برخه کړی دی چې دې زموږ ویاړ دی پښت موږ ځان د پښتنو ویاړ دی دا کار که هر چا ولې دی که هر چا دغه کې نو ضرور به وای چې دا زموږ د پاره او زه خاص کر په دې ویاړ مې چې ډاکټر رفیقي صاحب زما د سیمې سړی دی زما د دغه سړی د پښتو د پاره داسې کار کړی دی چې دا چې په څو پښتو وی پښتانه په دې باندې دی
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو وی د سویلې پښتونخوا خبروم دغه د پښتو یو ده او البته په ایڈمنسٹریټیو دغه کې پښتانه تقسیم دي، نو سپه افغانستان کې ریورن کرخې نیم کړې دي، س په بلوچستان کې دي چې د سوبې نوم بلوچستان دی، خو زما په اند باندې نیم په نیمه آبادی پښتانه دي. البته زمونږ بره د پښتونخوا چې د خیبر پښتونخوا چې توس ویل کېږي، د دې پښتانه ډېر کم خبرېږي چې ګنې بلوچستان کې ټول بلوچستان دي او کنه پښتانه. خو د هغې وجه دا ده چې د یو بل سره رابطې ختمې دي.
پښتو اکیډمی کوچی د سویلی پښتونخوا پر ادب باندې یو درې ورځنی نړیوال سیمینار کړی. په دې نړیوال سیمینار کې موږ د افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا څخه خلک راغوښتي. دا مې تش نه دی وکړي چې هغه خلک چې موږ د بلوچستان یادوي، هغه خلک چې موږ نه پېژني، هغه خلک چې دا وایي چې دلته کار نه دی شوی، پر دې باندې کار وکړي. نو دا ثابته کړه چې کوټه سویلی پښتونخوا د پښتو ادب یو مرکز دی.
ډیره مننه کوم توان درته غواړم، خوشحالیږم چې مونږ د خپل ژبې په اړه باندې دغه ساو روزه کې زمونږ د دې زمونږ د ری خبرونو هغه روح چې دی هغه پښتو ژبه ده. که پښتو نه وای کېدلی شي زه به بس په یو بل ژبه کې چته ما مخ په پاکستان کې په انګریزي کې مو په اردو کې مو په دغه سیمې کارونه وکړل، د خارجه میډیا سره به مې هم کارونه کول. البته زه چې پښتو ته راغلم رښتیا خبردار چې ماته چې کوم هغه ډاډ راکو، اعتماد راکو د خپل دغه کار، نو هغه په پښتو کې په خپل مورنۍ ژبه کې. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم. موږ به مننه تاسو ته به دلته مونږ په مخه خاو وایو. ګران اوردونکو به یو وړه شانتې دمه واخلو د دمی وروسته راځو. نو زمون میلمانه دوه زمون سره دی، ډاکټر گلزار جلالی سبزی صاحب ته وختینه خاموش دی، خو زمون غوریدونکو ته دا وایو چې تاسو څه کولای شئ موږ ته په ټلیفون نه وکړي، موږ به تاسو ټلیفون نه هم پکې والو. خو راشان دما
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
قدر مانا اردن کو یو ځل بیا درته ستړي مشي ځکه چې د وړې شاندامې وروسته راغلو. ډاکټر صاحب ته خو موږ رخصتي ورکړه، هغه پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب. خو زموږ سره د دغه کتاب لیکونکي دریاب په کوزه کې او د دې دغه تحقیق سره تړلی موضوع مون سره څوک اوریدونکي هم را دا قدیر خان دی د بنونه. قدیر خان ستړی مشي.
سلام علیکم بیرزا.
وعلیکم السلام. ډیره موده پس.
څنګه ښه یې؟
زه ښه یم خپل وای ته ښه یې. موضوع دی واورې دا.
واه الحمدلله تخوي ښه
ښه ښه
حال کداس خبره ده بیروس خان اور.
اها
څلکه موږ دا څه وای کنه چې پښتانه چې دا څه وکړو دا څه یو دا څه کتاب لیکي دا څه دی پاکو کنه څلکه یو یو خبره وی کنه یو یو بادشاہ وی ښا او یو یو تذکیرا وی کنه تذکیرا ته یې کتاب ته یې بس بداوم دي تی پاکو غنګنا بالکل صحیح شي تکته تا وای
خاز مون بدا مل منو ته کی دو ډیره ځات مان نه کوم. قدیر خان
وا وا استی بدا
سمدا ها اوس ډاکټر صاحب گلزار جلالی سبزی صاحب ته ورزو چې اغي تاسو دغه پختنه هم وورید چې ګندې د دې لپاره لکه یو ملک یا یو ریاست یا داسې بادشاہ یا یو تذکره هغه چې کوم ذکر وکړو. خو بهرحال دغه خدای غي خپل نظر دی، تاسو په ویلې شي خپل هغه په وکي دغه سوبر ممکن ده. خو ډاکټر ګلزار جلالی سبزی صاحب ستړي مشه. ډاکټر صاحب ته بیا ورزو بل ملمتا دغه چې دی پروفیسور ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب. خو د تر اوسه پورې د خبرو ته او بیا که دغه پوښتنه د قدیر خان ته هم جواب وایي.
ډېر مننه بارو صاحب. زمونږ چونکې موضوع چې دا هغه خو کتاب دی او د کتاب کې دی د دریاب په کوزه کې دا نه جلد ده او منغه هو تاسو ته پته ده چې دا کم لیکوالی ناوی ته پته ده چې دا لیکونه ګران کار دی او دا د زلنه د ماغونه د سوچونو نه د فکرونو نه پس دا منغه او باسو او هغه بیا خلکو ته وړاندې کوو. نو د ټول نه اول خو مبارکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب ته او ما چې کله د دې کتاب اورېدل یا د دې ډېر نهه جلد کتاب دی که نه نهه جلدونه دي نو ما خو رفیقي صاحب ته په ځاني توګه باندې ټلیفون وکړ او مبارکي مې ورله ورکړله او بیا مې ورسره دغه وعده م وکړله چې یاره موږ به زر تر زره کوشش کوو چې په دې باندې پروګرام وکړو چې دغه ټول خلک ته خبر شي. رفیقي صاحب چې کوم شخصیت دی نو د هغې کوم اړخونه دي چې کوم په لږ وخت کې ما پېژندلې دي نو رفیقي صاحب چې دی بس یو ټکی چې به ووایي چې هغه ډېر په اخلاص سره کار کوي که هغه نظم دی که نثر دی که تنقید دی که تحقیق دی خو د زړه د اخلاصه کار کوي او بل دا وي چې دا نه چې په چا احسان هم کوي بلکې د پښتو ژبه د پښتو تاریخ د اردو د داسې نور چې کوم دي دا ټول یو بل سره تړي په دې کې چې کومې جړلې دي هغه راوباسي. نو زمونږ دا یوویشتمه صدۍ کې دا یا دا موجوده وخت کې دی دې کې ډېر شکر دی چې موږ له خدای پاک داسې سیالنکار داسې ریسرچر داسې مین خلک راکړل چې هغوی کار شروع
کړو.
نو دا زمونږ د ټول نه ګټه ده. زه بار بار دا خبره کوم چې یو خو د ګډې سیاسي اړخ ته چې مونږ هغه کې غوښتنې کوو او دا وایي چې دا د تعلیم دریا شي یا نور دا غوښتنې خپل نیت دی خو چې کله مونږ دا جبا او خپل کلچر چې دی او دا خپل تاریخ چې دی لپاره کار شروع کوو دا په خپل بل خلکو باندې اومنل شي او بیا په دې کې لکه څنګه تاسو تاسو د انګریزي کې په مثال درکما ته کدا انګریزي کې به دا ګوره په هغه کې موږ په هر موضوع باندې په هر اړخ باندې موږ ته او زر غواړو چې هغه موږ ګوګل کو هغه موږ نت ورکو نو هغه باره کې معلومات راشي. نو دا معلومات څه بچا لیکلی نو علي به موږ راشي کنه چې کوم موضوع باندې چې لیکلی کړه نو موږ ته واپس راځي چې نه دانشته دي او انګریزي کې وکی یا انګریزي ادب کې چې مونږه کم یو سرخط کم ټاپک کم شخصیت کم شاعر کم نثر نگار ناول نگار ډرامه نگار چې هغه ورکو داغه باره کې مختلف اړخونه راځي او دا خبره چې دا مونږه د رفیقي صاحب د کوشش تا او د لچودین تا او د مینې تا د محبت یو داسې ډالې کولې شو داسې تړلې شو چې رفیقي صاحب اوس تحقیق کار وکړو او چې دا خلکو ته وړاندې کړل اوس دا زمنګ د دې قوم نه چې یاره دې د دې کتاب نه یا د دې چې دا نه جلد دي او په دې کې دا څومره معلومات دي رفیقي صاحب وایي چې بزرګونو کتابونه په دې کې د خلکو د دیبانو د شاعرانو غو ذکر موجود دي. زه خو ما خو په ځانی باندې کتاب صرف لامان راغلی نه دی بلکې رفیقي صاحب خدا واده کړو چې زه به درولې زم ان شاء الله زه پته نه یم خو خبره دا ده چې کتاب راشي که خیر دا غي خپل خوندې او بیا به کې دي چې موږ په خبر کې دا غي یو دستور مو کو لکه داسې ترسو پورې چې موږ د داسې خلکو قدر نه کړي او د داسې کتابونو قدر نه کړي نو د بل نه ګل څه لکه چې ترسو پورې په خپل شروع نه کړي. یو دا خبره دی مخه خبره دا ده چې اوس دا زمونږ د را روان کول د پاره یا را روان چې کوم سلنکار دا وي د پاره دا یو آینه شولا یو شیشه شولا دا دې کې چې اوس هغه سګوري نظر به ګوري او هغه د باغه په ګوتو ورځي او دا هغه پرانا کې و مخ کې دي نو رښتیا چې بیا واز لا چې د نن د پاره کار وکړو او پرم یاد کو بلکې د راتلونکي وخت لپاره هم کار وکړو او د راتلونکي نسل لپاره هم کار وکړو.
رفیقی صاحب ته ورزو ډاکټر صاحب تاسو د ډیر وخت نه خاموش پاتې شئ خو ما غوښتل چې چونکې تاسو کار دی نو دا نور من معنی په خبرو کې اوس دا چې په نور ژبو کې تحقیق کیږي په نور ژبو کې هم ادب دی په هغه ادب باندې کار شوی دی کار پی کیږي پښتو کې تحقیق چې دی څنګه چې تاسو په اړه باندې دواړو ملمنو ویل هغه کار په کار دی چې رفیقی صاحب کړی دی تاسو به رښتیا خبره ده چې ځان مم کړولی ما هم نه دی کتلې خو بهر دا به وغواړو چې دا غږ ورسی پښتنو ته په دې اړه باندې څوک چې په خپل قام باندې په خپل ژبه باندې په خپل ادب باندې په خپل تاریخ باندې ځکه چې ادب د سنه جوړیږي ادب چې سره وان وی دغه ادب کې یو خدابا دغه ته ملمته پرې دوشي سمره شتمنه جبه ده سمره شتمنه ادب دی ګندی نو او د نورو سره په چې بیا هغه خبره په پتل سره واچي نو کوم مقام دی ډاکټر صاحب رفیقی صاحب
ډیره مننه د رستان صاحب زه خپل نوبت د پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب او د ډاکټر گلزار جلال صاحب شکریا ادا کوم چې زما لپاره کوم د ترناوي ټکی استعمال کړه نو زه به د خوشحال خټک یو شعر دې ته ډالۍ کوم که ستا خوښ وي چې چپلوشی کی چوی هغه کری توی سی چپلوشی کی چوی هغه کری توی سی ز خوشحال خټک لیش کو گفتگوئی سی
ز خوشحال خټک
نه خلق دی چې نور خلق د پاره درناوی لري دا د دې عظمت ز پدوالو لا سو دې سلام کوم پاسه ستا پښتنه شته خبره ده چې دا زما کوي اړلی وو کدا دریا په کوزه کې وی دا دواړه چیرني مختلف علتونه وبیل خصوص د غرتیر څلور لسیزی پنځه لسیزی رئیسی چې کوم جریان او تاړاک د پښتنو پر خاوره روان دی یا پښتانه سره لاس ګریوان دي زه خپل ودی ته د پښتني رنسانس نوم ورکوم او دا تقریبا ما یو په درې نور اثار هم راغلي دي چې دا زموږ د نوي ژوندانه پایل دی موږ سر رنسانس عمل کې جریان لرو رنسانس کې ډېر تلفات پیښیږي ډېر تاوانونه پیښیږي خو موږ د یو نوي رڼا په تور ګامونه پورته کړي دي او موږ د یو نوي ژوندانه د یو نوي سرنوشت په لټه یو نوي منزل په لور یون کوو هغه علمي ادبي پرمختللی د رڼا د تیارو سره وځو د رڼا په لور روان یو ته خو هیته نه په پلور روان یو نو ما دغه دنیا تی کارونه چې ما په دغه نور ژبو الحمدلله دا نړیوال ایکسپوژر یا په نړیوالو کانفرنسونو کې یا د نړیوالو ژبو چې کوم علمي معیارات و ما چې په هغه ولیدل خو بیا به مې د پښتو خواري ګریوان ته وکړه نو زړه به مې اور واخیست چې کاشکې دا شی داسې سوی وای کاشکې موږ د معجم المؤلفین او د الاعلام الزرقلی خیر الدین الزرقلی یا د کهاله یا د داسي عربو لیکوالو یا د انګریزي د مختلفو انسایکلوپیډیک کارونو یا د فارسی ژبي د روسخان ز تاسو ته وایم چې په 2000 ممکن او اتلس کې د تهران کې انټرنیشنل کانفرنس تکللی وم البته د یو دایره المعارف بزرګ اسلامي چاپیږي د جیمو پوری اتلس والیو مراکلی و اوس په پښتو کې ک اریانا دایره المعارف چې شاته پرایو د افغانستان ستیت دی کاغه زهر شاهی دورې پوری وټو ک چاپیږي خو صحیح مگر ک په 2014 ولس اتلس ساته ترغه یوشت پوری دا هغه پرته وټو ک چاپیږي زما په خیال دا علمي کفایت نه کوي ځکه چې اوس علم ادب تحقیق راشین ټول پر مخ کلی دي او د نړیوالو تقاضو سره هم آهنګي د وخت ضرورت دی نو په پښتو کې چې دا کوم ما به ورته وکتل چې کاشکې دا کار داسې سوی وای دا که اوس که ایران ته ایرو تل معرف ترجمه پوری اتل استو کوي او زما غي تر یې پوری وټو کوي نو زه چیرې ولاړم یو خو د لا په وخت نه دی یو شته مسدی خو د دلیل سدی ده د قناعت او د لا په سبا هیڅ موږ راوځو او د پرون سره راوځو د سبا په لور ګامونه واخو موږ زموږ د پښتون ملت په پسماندګي او شاته پات الهتونو کې یو غټ الهت د خپل ځا ارزیابي کوم چې موږ تر اوسه پورې په پرون کې یو تر اوسه نن لا نه یو راغلی سبا خو ډیر زموږ سره لري وي خو کوشش وکړو چې ما یې شګونه ده چې دا قوم را ویښ کو په یو معنا په بل معنا په بل معنا نو هغه ما چې به زړه ور واخست چې کاشکې زما په ژبه کې درسي یو علمي ویش راغلی وای
نو کستا سپشن او ډاکټر صاحب کستا سپشن تیز زړه خوګي زړه سوان دی په خپل جبه په خپل مورنۍ جبه ځکه چې موږ ته مور نسبت کو نو دا د جبه بشتمنه وی دا د شتمنه دا بلکې د نوی تحقیق تر مخه پښتو په هغه جبه کې نه ده چې دا به هغه غشي ختمي کی به یا به ختم شي
مرکزی حالت ته بچي
نزي خود مون سره یو وريدون کړکلې دي ملک قطب خان د شمالي وز د دې پښتنه واورو چې دي تاسو نه کوم پښتنه لري قطب خان سیب ستړي مش
پاکستان
په میډیا کې دغه ګیلی شته او خبر بیا دار چې جبه یې بدله ده او زمونږ خو د پښتنو د پاره زمونږ د میډیا چې د ډیوا نو په مونږ باندې خو لکه ستاسو احسان دی چې تاسو واورئ نه چې زمونږ در باندې احسان دی مونږ ته خواسم د دې لپاره دغه کار راکړل شوی دی پیسې د دې لپاره راکوي او مونږ خدا وایو چې د امریکا په پیسو باندې مونږ د خپلې ژبې د خپلو خلکو خدمت کوو کوشش کوو هغې ته نوي تازه معلومات ورسو نور معلومات لرو کاغه خبرونه یو کاغه د پښتنو په اړه نو کوشش کو خا نو تاسو خبرونه وری دا کوم
روز لا تام دام ډیر غټه میړانه ده بل دا سه میډیا دا سه میډیا په نشته چې موږ ته دمر سرجی را کې تاسو به یو دوه کومه روز لا دا سه وړو وړو
اها
چې لکه یو دا سوچ ما وکړو چې د زمون پښتنو ولې دمر تقسیم دي دا نور کومه وګوره ټول یو ځای باندې پراته دي موږ کا وګوري څوک په خیبر پښتونخوا څوک په لره پښتونخوا څوک په افغانستان کې دي څوک په هندستان کې دي دا ولې دا څوک وجه کېدای شي موږ دومره تقسیم شوي بل مې دا ارز کولو بیروز لاله چې هغه مونږ تاسو باندې چې څه تیر شو لکه کدا تیریږي لا خو اوس هم روان دي ختم نه دي که نه دا هم ټول دا پن خو د پښتنو په سر باندې دی که نه نو کدی باندې داسې یو تاریخ یو ادب ولیکی شي دا به هم زه چې بده نه وي که ستاسو خوښه یې چې داسې یو کس وي یو کتاب په چاپ کړي چې مطلب دا دی چې دا زمونږ تاسو تاریخ ورکېږي نه دا مورانۍ ژبه ځکه چې پښتون هم یو ځلیدلی ستوری دی که ډېر خلک یې ورکوي که نه او انشاءالله چې پښتون یو داسې کام دی چې د دې ورکول
مننم کوم د ټلیفون او زمونږ میلمنو واورېدل نو بلکې د دې نه وړاندې خو ډاکټر صاحب رفیقي صاحب وویل چې دا رینیسانس هغه ټکی هغه استعمال کړو دی مطلب دی چې پښتون اوس بیرته بیا خپل حیثیت ته یا خپل ځان پیژندنې ته او هغه وی چې نظر په نظر کې مې دی په پام کې مې دی چې په دې کار کوم خو دغه پښتنه به زه ستاسو ولې تقسیم دی هم ډاکټر صاحب رفیقي صاحب ته او ډاکټر ګلزار جلال سبزي صاحب ته خو رفیقي صاحب ته ورشم دغه پښتنه چې پښتنه تقسیم دي څه په کار دي او د دې نه وړاندې قدیر خان هم دغه وویل چې یو به څنګه شي او بل بیا دا چې په روان دا روان چې کوم حالات دي او په پښتنو تیریږي په دې باندې کوم داسې ډاکومنټس یا کتاب یا لیک نو کوم چې سره روان وي خو موږ یې د ورځې په بنیاد باندې د وخت په بنیاد باندې رپورټ کو ویم لیکو هغه چاپم شي خو او دا یو کتابی شکل بیل وی خو ډاکټر رفیق صاحب دا پښتنه زتا واستګدم
ا تاسو د چی د افغانستان د ورور پښتني په اړوند مشکو د ادبیات خلک یو او سیاسيات سره ډیر هغه کسان لرو البته د یو لیکوال په حیثیت چې کوم شیان موږ ارزیابي کوو یا موږ په دا شی باندې نظر یې زه په خپل پښتنو دغه ټوټه ټوټه وجود ته چې ګورم نو ماته هغه پیښه په یاد راشي کوم چې په تاریخ کې کوردان یا څنګه په غرب کې ډیر داسې نور قومونه چې چا تور سره مخامخ شي. د سلاوتین ایوبی د فتوحاتو په نتیجه کې چې کوردان پاغه وټو په یو ځای پراته کوردان په څلورو پنځو هیوادونو کې تقسیم کړل شوی دی. دته د ملي هویت او غیرت انتقام د نورو قومونو لکه دا واخلي چې د یو وجود ټوټه ټوټه کوي. نو پښتون خو د سومنات فاتح وو، پښتون خو د پانی پت فاتح وو، پښتون خو د ډیلی په تخت په سوولو کلونو ناست پاته سوی دی. او په دې ټوله منطقه کې د پښتانه یو رول یو حیثیت وو. نو هغه رول د لومړي افغان انګلیس جنگ یا د دویم افغان یا د دریم افغان انګلیس جنگ په نتیجه کې چې بالخصوص برتانویانو ته یا نورو د ځواکونو ته چې کوم صدمې پیښ شوې یا کوم ناقابل تلافي تاوانونه ورواوښتل، حتی د دې د کالونی کانونیزم د مخنیوي لپاره چې د دې لپاره پښتنو یو غټ رول ادا کړي. نو دې بیا د پښتنو سزا انتقام واخلي چې یو وجود یې په پڅو ټوټو کې سره را تقسیم کړي. او نن موږ داسې سره کوټ کوټ راځو، خو مایوسی نه ده پکار. لا تکنو ته من رحمت الله علامه اقبال زما بیروز خان زما پی ایچ ڈی چې ده زما دکتورا په افغانستان کې اقبال پیژندنه ده. نو اقبال د شرق شاعر وو، هغه په ټول هغه ډېر غټه پراخه تیزګاه ده، ډېر غټ ویژن یې دی. هغه په دې منطقه کې چې څومره اقوام دي که د چا څه متاثر دي یا د چا څه د ښه سباوون هیله لري هغه پښتانه دي. او د پښتنو څه دی د دې ټولې منطقې د قیادت ارزو لري. او دوی و دغه نورو اقوام متوازی مثلا د جاوید نامه کې د یو نظم دی بیروز خانه خبره رمزوري دوري نسی، په هغه کې دی وایي چې مولانا رومي بلخي چې کوم جلال الدین دی مولانا هغه د پیر دی او د مرید هندي په پسې دی. پیر رومي د مخ دی په یو فلک دی، دی وایي چې زوارلم جمال الدین افغاني امام دی، د ترک حلیم پاشا پسې ولاړ دی، او ماو رومي هم د تقیق قصدا کې منځ ادا کی. دا په زبانی حال د اقبال هغه استعاراتي وړاندوینه ده چې دی وايي په آسیا کې که د قیادت حق دی نو هغه افغان یا پښتانه ته حاصل دی. وا د جمال الدین افغاني امام او د ترک حلیم پاشا د عجمو دلته د پرې شهیر په نمائندګي اقبال او د منځنی آسیا په نمائندګي یعنی فارس سره مولانا رومي سیترول دا اقبال ودته د قیادت اعزاز د قیادت شاملا.
ډاکټر صاحب تاسو د اقبال خبرو کړو، د اقبال د جاوید نامه خبرو مو کړو. جاوید نامه چې د چا په نوم باندې د انتصاب کړی دغه امیر امان الله خان دی، غازی امان الله خان.
بخښنه غواړم بیروز خان، پیام مشرق د غازی امان الله خان
په پیام مشرق ته وبخښه.
هاو یو اتیا شیرونه هم غازی امان الله خان ته ډالۍ کړی دي. خو په هغه کې دا ورته وایي لکستاني کوم چې هند او برې سفیر د مرهټول ظلم خلاص کړي نو تر پاتہ موږ له انګریزانو له ظلم خلاص کړي.
او دغه سیبا جمال الدین افغان د نمونه او دغه کارنه بیا ولی هغه دومره مشهور شو، ولی هغه په عرب دنیا کې هم خو زموږ سره اوریدونکو راغلي دي د وختونو را سره په انتظار دي. او هغه ګلمن دي د کورمنه ستړي مشه ګلمن
قربان چې هم د رسول الله تعالی ته سلام کوم، اوریدونکو ته ملما صاحب ته سلام کوم، ډیر مننه کوم، ډیر شکریا مې ادا کوم چې پروګرام میراوړو د دې پروګرام برکیا درته کوم.
مننه، زه خپرم ډیر خوشاله یم چې تاسو سره نیک پنیر یم. ښه
قربان لاله، بس ولا دی پروگرام ته ډیر خوشاله وو چې تاسو غونډه خلک आवाज واورو نو ډیر زیات خوشالي ګو ولا په دې خاطر غلیو چې مون تاسو سره بیا نن خبرې وکړې ډیر خوشاله شو.
ډیر مننه، ډیر نور خصکم خبره خو نشته پختنه.
قربان لاله، لکه د وریدون په خبره وکړه چې زمون پښتانه چې کوم دی کنه دا ویښ شوی دی لکه په یو ځای باندې نه دی ډول کنه نو زه به د دې په باره کې دومره ووایم چې پښتانه کان چا پر یخی دی، هغه خو بس هر دي کې زمونږ پریشانی شوي دي، زمونږ کورونه ړنګ دي، در په در یو، څوک مې نه پرېږدي، امن ته مې نه پرېږدي چې خپل ژوندونه ننه وکړو، په یو باندې په یو علاقه کې پر امن پاتې شو، بس در په در یو که نه، چې تر څو پورې پښتانه پوه نه شي په دې ټکي باندې، بوز انشاءالله زمونږ به د دنیا ګوډ ګوډ ته رسېږو. نو باید چې په ستاسو دغه باندې ډېر زیات پروګرامونه وکړي، سبا ته یو داسې پروګرام را جوړ کړي که نه، چې دلته زمونږ په سیمه کې بیا څه روان دي.
ډاکټر رفیقی صاحب زما خیال چې لکه ډاکټر گلزار جلال یوسف صاحب ټلیفون کټ شوی دی، خو اسی زمونږ سره وخت نور لگ دی، نو ډاکټر رفیقی صاحب ټلیفون هم جوړی کټ شوی دی، نو موږ کوشش کوو، هڅه کوو چې دا غي ټلیفون بیا ولګو. البته دا چې دا تاسو د اوریدونکو نه هم د دوه درېو اوریدونکو نه دغه موږ واورېدل دغه خبره، چې رفیقی صاحب یو ځل بیا ستړي مشئ وبخئ، ستاسو نه لنډه پوښتنه نه، ځکه چې وخت نور نه لرو. ډاکټر گلزار جلال یوسف صاحب نمبر خو اسیم قطع شوی دی، خو خبره وکړه، پوښتنه وکړه، هغه تاسو واورېده؟
نه بخښنه
غواړم، هغه هم دغه ویل چیرې موږ د لکه پوښتنو په اړه چې څه اورو، دا چې وینو خوشحالي ده، خو زمونږ د خبرونې په ژوندۍ بڼه شروع شوې. البته تاسو د خپل کار په حواله باندې او داسې دا چې کوم موجوده حالت روان دی په دې باندې هم نظر لري، چې د دې باندې څه لیکل داسې یو هغه چې هغه په کتابي شکل کې راشي؟
بلې، هو دا دا د وخت ضرورت دی. اوس لګیا دي بالخصوص په دغه پوهنتونونو کې ډېر ښه ښه کارونه روان دي، او په دغه حالات کې د 9/11 پس یا د پخوا یو موضوع د ثور انقلاب پس یا اوس د 9/11 اوس بعد کرونا وغیره وغیره، دا کوم انشاءالله زه په لنډو ټکو دا ویلی شم چې راتلونکی ډېر روښانه ده. موږ بده دغه ستورو د دغه لوزو تندو د خاورو او د وینو د طوفانونو د دریابه در بدر رسیږو ساحل ته او نتیجې ته رسیږو. خو خدای کول زه د نړۍ د ټولو قومونو څخه یوه ارزو لرم که هغه نږدې وي که لرې وي، چې پښتنو ته د سیالۍ په سترګه وکتل شي. پښتون بل یو شی نه غواړي، سیالي غواړي، او پښتنو ته چې احترام او درناوی ورکړل شي، نو پښتون بیا په هر په خپل په مینه په وفا باندې خپل سر شندي. خو که چېرې دته په سپک نظر وکتل شي، هغه که په هره کچه وي، نو پښتون کله هم سپکاوی نه مني، نه د ده په فکرت کې دا شی شته. خو البته د وفا، مینې او سلامتۍ د خوشحالۍ پیکر دی په دغه منطقه کې چې د ده رول دی. هغه په ټوله خطه کې تاسو وګورئ د سوونو کلونو څخه راواخه که ټوله روښانه پرون لري، انشاءالله دغه نن چې کوم په لړز نن دی، د دې سبا راوځي او د روښانه سباوونو سره به
خدای کوله مخامخ کیږي. ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر پروفیسر ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب د وخت را کولو، پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، او پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب، تاسو موږ ته وخت را کوو. ډېره زیاته مننه ګرانو اوریدونکو، ستاسو هم ډېره مننه چې ستاسو په ټلیفون راغله. موږ به غوښتل چې ډېر مو اخیستی بیا، خو وخت بیا هم کم شي، او د میلمنو دغه خبرې هم مهمه وي چې تاسو ته در ورسیږي. نو ګران اوریدونکو، زموږ د خپرونې وخت دلته سرته رسیږي. زه او زما همکار محوش جلیل ساسونه جادوګاړو په مخه مخه شي.